Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د لړم یا قرب 14 د نوامبر میاشتې 4 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره په راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي ویلي هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. پیل له خبرونو کېږي. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن څخه د خپلې قونسلګرۍ څانګه تړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل نیونې د پیښې 40مه کلیزه ده. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن دوشنبه د خپلې قونسلګرۍ څانګه تړي. سفارت دغه اعلان تیره شپه کړی او ویلي دي چې دا پریکړه یې د امنیتي دلایلو په خاطر کړې ده. څرګنده نه ده چې پاکستان به بیا کله خپله قونسلګري پرانیزي، خو د پاکستان سفارت ویلي چې تر راتلونکي پریکړې به د قونسلګري برخه تړلې وي. په لږ تر لږه یوې وروستۍ میاشت کې څو واره د پاکستان د ویزو برخه کې افغانانو شکایتونه کړي وو او معلومه نه ده چې د پاکستان د قونسلګري په تړل کېدو سره دغه زیاتېدونکې ستونزه به څومره پراخېږي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې پرون یکشنبه یې په پاکستان کې افغان شارژده پیر ورغوښتی او په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي چې پاکستاني ډیپلوماتان په کابل کې ځورول سوي او آن سفارت ته پر لار د هغوی د موټر مخه نیول سوي ده. افغان چارواکو تر اوسه د پاکستان د دې وروستي اقدام په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. د دوی لوبه د هند په لکنو میدان کې پیلېږي. تمه ده چې د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه خپلې درې رسمي ورځنۍ لوبې له روانې چهارشنبه پیل کړي او بیا به درې شلوره او یوه ټیسټ لوبه هم کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کیپټن راشد خان پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ویست انډیز په وړاندې د لوب لړۍ ته ټول چمتووالی لري او د لوبو پیل ته سخت انتظار باسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وسلو غلاو د یوې شبکې مشر نیولی دی. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې دغه کس شریف نومیږي چې په بابک مشهور و. د شغلی رحیمی په حواله تورن کس د هودخیل اوسیدونکی دی چې په وسلوالو غلاو وژنو، د موټرو په غلا شوکونو او د 3 میلیون افغانیو په ارزښت په غلا تورن دی. دغه کس د کابل د 9 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې نیول سوی دی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل نیولو د پیښې 40مه کلیزه ده. د 1999 میلادي کال د نومبر پر 4 وروسته له هغې چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوي له سپارلو انکار وکړ، ایرانی مواصلان په تهران کې د امریکا پر سفارت ورغلل او د 444 ورځو لپاره یې 250 امریکایي ډیپلوماتان برمته وساتل. د امریکا د سفارت نیول او د ځینو امریکایي ډیپلوماتانو برمته کول د دې سبب سول چې واشنگټن له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای پرون یکشنبه په تهران کې زرګونو محصلانو او زده کوونکو ته په وینا کې ویلي چې هیواد تر اسلامي انقلاب وروسته 4 لسیزې له امریکا مخکې سوی دی. هغه یو وار بیا له امریکا سره خبري رد کړي. ځینې کسان خیال کوي چې له امریکا سره خبرې د هیواد ستونزې حلوي، دا یوه تېروتنه ده. سیال لوری په خبرو کې زموږ ناسته د اسلامي جمهوریت د په ګونډو کولو په معنا بولي. بالاخره ټول وایي چې موږ په سختو اقتصادي فشارونو او بندیزونو ایران په ګونډو کړ او خبرو ته مو اړ ایست. د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ په دې وروستیو کې وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون څخه ووت او پر دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. د دغه تړون له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. په بدل کې له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لرې کړای سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړه کولو لپاره به فدرال بودیجه بنده کړي. ډونالډ ټرمپ د کالیفورنیا د والی ګاوین نیوسام پر هڅو انتقاد وکړ چې په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د مدیریت لپاره یې کار ډیر ناوړه و. د کالیفورنیا زیاته ځنګلي سیمه د فدرال حکومت په کنټرول کې ده نه د ایالت. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې لیکلي، هر کال چې اور بلیږي کالیفورنیا سوځي، وروسته والی راځي او له فدرال حکومت څخه مالی مرسته غواړي. تیرې میاشت د کالیفورنیا په زیاتو ځنګلي سیمو کې اور بل سو چې کورونه یې ویجاړ کړل او خلک یې مجبور کړل چې سیمې تخلیه کړي. د کالیفورنیا والی تیره اونۍ اضطراری حالات اعلان کړ. تیر کال هم په دغه ایالت کې په ځنګلونو کې خونړی اور لګېدلی و چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې مړه شوي وو. تاسو آزادي رادیو ته واژه یاست. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وایي هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. جرمني په دې برخه کې څومره مرسته کولای شي؟
جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري.
جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلو چارو کې بریالی نه و.
د حرکت مو مونږ نه لیدلې او زمونږ برسې هم دا و چې باید په دې نهاد کې حرکت راشي. نو دا حرکت لپاره دغه اصلاحی برنامه په کار د چواید عملی شي.
په بهرانی موضوعات کې ورچې په لبنان کې یو اربیا خلک لار کوڅو ته په مظاهرو راوتلی دي. د ژوند رنگونه هم خبرو.
ما خپل زیوز کور می په افغانستان دلته او پاکستان د شاګردین لپاره لاړم. الحمدلله کار می زده کړی ده، ځان می مصروف کړی ده.
د خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وایي په کابل کې په باسنو کې د انتخاباتو موضوع او د سولې د پروسې بیا پیل شامل وو. مارکوس پوزل ویلي چې جرمني به په دغو مسایلو کې خپل رول ادا کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي ویلي هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. شغلی پوزل پرون ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره کتلی دي. صفی الله ستانکزی او پدیاړه نور تفصیل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي مارکوس پورتزل کابل ته په سفر کې د افغان حکومت د سولې لنوي پلان خپل ملاتړ خوده. دا خبره د افغانستان د جمهوریت ریاست په یو اعلامیه کې د خغلی پورتزل په حواله خبره شوې. خغلی پورتزل چې په خوا یې له طالب استازي سره هم لیدلی، وړاندیز کړی چې هیوادي د افغان سولې د پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول اړینې همکاري ته چمتو دی. پورتزل له ولسمشر غني سره په ارګ باندې کې په لیدنه کې هیله ښودلې چې د افغان سولې لپاره د جرمني هڅې د دې لامل شي څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبری پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د جرمني د خاص استازي مارکوس پورتزل د لیدنې په اړه د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی پرون خبرلانو ته وویل.
از نقش کشور آلمان در حمایت از صلح افغانستان رئیس جمهور قدردانی کرد.
د افغانستان له سولې د ملاتړ په برخه کې ولسمشر د جرمني د هیواد رول وستایه. جرمني تل د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. په دوحه کې کوم ډایالوګ وشو او همدارس په ټولو هغو پروسو کې چې موږ په مټ د سولې پروسه مخته وړي، هغوی د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړو او همکاري یې کړې ده.
در کنار مردم افغانستان بودن و همکاري کړل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي داسې وخت د سولې د پروسې په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کړي چې افغان حکومت په دې څو وروستیو ورځو کې د سولې لپاره یو نوی پلان اعلان کړی او وایي په همدې اساس به مختزي. له طالبانو، امریکایانو او پاکستان سره د افغان حکومت مذاکرې، سیمه ایز او نړیواله اجماع او د ښې حکومت ولې اړوند کورنی مسائل د حکومت د سولې د نوي پلان درې مهمې مسلې دي. جرمني هم لکه چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په ټاکلو له طالبانو سره شاوخوا یو کال خبري وکړي، په همدې موده کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ځینې هڅې کړي. د روان کال په لومړیو کې مارکوس پورتزل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره ولیدل او بیا په جولای میاشت کې د قطر په ملګرتیا په دوحه کې یو بین الافغاني غونډه جوړه کړه. پښتنه دا ده چې د یو دریم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغان سولې د پروسې لپاره ښه اسانچاري کولای شي. افغان حکومت له خپلو متحدینو او نړیوالې ټولنې سره په وار وار د افغان سولې په باب بحثونه کړي، خو طالبانو له دې حکومت سره تر اوسه مخامخ خبرو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. طالبانو د سیمې څو هیوادونو ته بیا د افغان سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره خپل استازي لیږلي. دوی مخکې دلیل راوړی تر څو چې له افغانستانه بهرني ځواکونه نه وي وتلي، له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي.
ومردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مارکوس پوتزل کابل ته په سفر کې ویلي چې جرمني د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. پوتزل له ولسمشر غني سره پرون په ارګماني کې کتلي. پښتنه دا ده چې د یو درېیم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره همکاري کولای سي. سفی الله ستانکزي دا او ځینې نورې پوښتنې په جرمني کې له یوه میشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل څخه کړي دي.
په بن ښار کې لومړی د سولې کانفرنس منځته راغی چې په کانفرنس کې جرمني اهم نقش درلود او بلاخره د افغانستان موقت اداره منځته راغله او بیا وروسته نورې ادارې منځته راغلې. یعنی جرمني د 2003 کال نه په دې خواته ډېر مثبت او مهم نقش لوبولی ده او بالاخره یو د افغانستان د نوي افغانستان د بنسټ ایښودونکو د جملې نه ده. ولې هغه څه چې اوس جرمنیان ورسره څه ناڅه په مشکل سره مخامخ دي هغه دا ده چې په جرمني هېواد کې دننه په پارلمان کې یا بوندستاګ کې جرمني خارجي سیاست چې هغه په افغانستان کې غواړي وروبي لږ تر څنګه څه تر پوښتنه لاندې راغلی ده. هغوی ځکه چې جرمني د لومړي ځل دپاره د ناتو د ساحې نه بغیر سرتیري هغوی افغانستان ته لیږلي وو، بیا افغانستان ته جګړه کې برخه درلودله، نو دا د جرمني دپاره یو لویه ننګونه وه په واقعیت کې. په همدې لحاظ باندې هغوی تر فشار لاندې راغلي دي چې هغه مرسته چې جرمني هېواد د 2001 کال نه راپدې خو کړې دي هغه مرستې یا هغه مثبت لاسته راوړنې چې کوم ما سره غلي هغه د لاسته لاړې نشي. نو په همدې اساس باندې جرمني هېواد یو بیا وغوښتل چې خپل نقش بیا اساسي شکل باندې ولوبوي او بالاخره تاسو ګورئ چې مارکوس پوتسل یو بیا غواړي چې د افغانستان په مهمه مسله کې چې هغه د سولې پروسه ده یا دغه کشاله ده
د جرمنی خاص استازی له طالبانو سره دوی لیدل دي او افغان حکومت سره هم دغه دي ناس دي. څوره څه فکر کوي څومره به د اړیکو په جوړولو کې جرمنی مهم رول ولوبوي؟
چې وخت چې اورزلا فاندرلاین چې مخکې د جرمنی د دفاع وزیر و هغه اوس د یورپین کمیشن یا د اروپا د کمیسون د مشر په توګه ګومارل شوی ده. دا ډېر یو مهمه مسله ده چې جرمنیانو د لپاره یعنی دا تنها کله چې جرمني دا موضوع مطرح کوي دا تنها د جرمني نقش نه ده بلکې دا په ټوله کې د اروپا نقش ده. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې جرمنیان تقریبا په اروپا کې لومړی اقتصاد ده او په دنیا کې څلورم اقتصاد ده. او تاسو ګورئ چې جرمنیان اساسی نقش په د اروپا په سیاسي او اقتصادي پروسه کې نقش لري. نو پرانده اساس باندې جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري. او زما په باور باندې هغه تیر بند اول چورتایي بیا بند دویم چې من سره غي لبد مرغه چې جرمنیان اونوشه کولای چې طالبان او حتی یا په هغه وخت کې دا فرصت ته مناسب نه و چې طالبان و حاصل شي چې په بناول کې د خپل دوام کې برخه واخلي. نو پرانده اساس باندې غیر خاصه پایله نه درلوده. ولی اوس جرمنیان غواړي زما په ان باندې تر اوسه دی په داګه باندې داسې نه دی ویلي. ولی زه فکر کوم چې جرمنیان غواړي چې دریم بن کانفرنس رامنځته کړي او په دریم بن کانفرنس کې دی غواړي چې ټول غاړې چې هغه په افغانستان په کشاله کې دخیلي دي اگر راوړي په بون په کانفرنس کې سره چرګه کې او بلاخره داسې یو میکانیزم ماستر راوي چې هغه کې یو تلپاتې سوله ماستر راشي.
په جرمني کې میشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل و چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځنګړي استازي د وروستیو څرګندونو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې د بشري حقوقو د څار ادارې د یو راپور په حواله په یو مقاله کې لیکلي د افغانستان ته هجومي ځواکونه چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای ملاتړ کوي ظلمونه کړی دي. د لیکنې په حواله د بشري حقوقو د سر ادارې په یو تازه راپور کې ویل سوي چې دغه افغان ځواکونو بیل دې چې حساب کتاب سره وسی یو لړ اعدامونه او نوري جدي سرغړونې کړې دي. د لیکنې په حواله دغه ځواکونو د شپې په مخه د پوځي عملیاتو پر مهال په غیر قانوني ډول ملکیان وژلي، په جبر د توقیف سو کسانو د لا درک کېدو سبب سوي او پر صحي مرکزونو یې په دې پلمه حملې کړې چې ګواکې د افراطي وسلولو درملنه پکې کېږي. د یوریشیا ریویو خپرونې په لیکنې کې راغلي چې په تیرو دوو کلونو کې په دغسې چاپو او هوایي عملیاتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په ډراماتیک توګه زیاته سوې ده. د لیکنې په حواله د بشري حقوقو د څار ادارې په دغه 350 مخ راپور کې د 2019 میلادي کال وروستیو د 2019 میلادي کال تر نیمایي پورې پیښو ته کتنه سوې ده. د راپور په حواله په دې موده کې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې له ملاتړه برخمنو افغان تهاجمي ځواکونو ځینې داسې جدي سرغړونې کړې چې جنګي جنایتونه ګڼل کېدای سي. په لیکنې کې د امریکا متحده ایالاتونو ته لارښوونه سوې چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره په ګډه د ټولو هغو ملیشه ځواکونو د منحلولو او بې وسلې کولو اقدام وکړي چې د رسمي ځواکونو له چوکاټه د باندې فعالیت لري. د یوریشیا ریویو خپرونې په یوه برخه کې راغلي وسله والو طالبانو هم په وار وار له جنګي اصولو او د بشري حقونو له نورمونو سرغړونې کړي دي. په دغو سرغړونو کې هغه بې توپیره حملې هم شاملې دي چې په نتیجه کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خود لیکنې په حواله د طالبانو دغه ظلمونه هیڅکله د افغان او امریکایي ځواکونو سرغړونې نه توجیه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دوی تر ډیره د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب او له بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي اقدامات کړي دي. له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین په تخار ولایت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د 9 زده کوونکو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. د تخار د والي ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه تیر شنبه د درقد ولسوالۍ د طاهریانو کلي د ابو زر غفاری ابتدایي شونځي پر زده کوونکو سوي ده. شغلی هجری ویلي څرنګه چې دغه کلی د وسلولو طالبانو په کنټرول کې دی نو د پلټنې لپاره د پیښې ځای ته پلاوی نسیت لري. ګارډین ورځپاڼې د تخار د امنیه قومندان سمونمل میراج الدین سادات خبرې راخیستې چې ویلي دي د وژل سوو ماشومانو عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ وو. امنیه قومندان په دې پیښه کې وسلول طالبان په لاس لرلو تورن کړي چې په تخار کې په وروستیو کې فعالیتونه زیات سوي دي. په ځنګړي ډول په درقد ولسوالۍ کې د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه وسلول طالبانو په 13 اکتوبر میاشت کې د تخار د مرکز تعلقان په ګډون په 2 ولسوالیو کې پراخې حملې پیل کړې خو افغان امنیتي ځواکونو په شا وتنبولې. دا حملې په داسل کې وسوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په سپتمبر میاشت کې لغوه اعلان کړې. د ورځپاڼې په لیکنه افراطي وسلول زیات وخت د سړک غاړې بمونه افغان امنیتي ځواکونو ته ځای پر ځای کوي خو په دغو چاودنو او د دوی په نورو حملو کې اکثره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. و بجه او اتلس دقیقې سوې د افغانستان جمهوري ریاست په بهرنیو چارو وزارت کې د بنسټیزو اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار کوي. جمهوري ریاست وایي چې د دغه وزارت د پخوانی رهبری پر مهال په بهرنیو چارو وزارت کې زیات ستونزې وي چې اوس باید اصلاح سي. واصل وصل او په دې اړه نور تفصیل.
د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی له استعفا نږدې 2 اونۍ وروسته د افغانستان ولسمشر مڼې په دغه وزارت کې د پراخو اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل ولسمشر مڼې د دغه وزارت د پخوانی وزیر لکړنو راضي نه وو.
نه حکومت راضي نه وو. دلایل مشته، موارد مشته، هغه به کېدای شي به جزئیات باندې خبري وکړو خو هغه ماموریت چې د بهرنیو چارو وزارت درلود داغه په تحقیق کې مونږ یو څه ناخوالې لیدلې دي او ډېر حرکت مونږ نه لیدلې او مونږ بررسي هم دا و چې باید په دې نهاد کې حرکت راشي. نو دغه حرکت لپاره دغه اصلاحي برنامه په کار د چې باید عملی شي.
تشکیلاتي پرسوب کار اهل کار ته نسپارل، د شخصي او ګوندي مداخلو ختمول، په سفارتي او قنصلي چارو کې ستونزې، هغه موارد دي چې ښاغلی صدیقي په برخه کې د اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. د دغه خبره په بهرنیو چارو وزارت کې اصلاحات دوه پړاوونه لري چې یو بیړنۍ او دوهمې د اوږدمهاله پلانونو پلي کول دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړې چې د بهرنیو چارو وزارت د خپل کړنلارې سره سم باید په سیمه ایز او نړیواله کچه د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا او د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا پر مرکز بدل شي. تر دې مخکې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی په خپل استفالی کې لیکلی و چې د ملي والی په حکومت کې کاری فضا مطلوبه نه ده. ښاغلی ربانی په خپل استفالی کې نیوکه کړې چې د اصلاحاتو د شعار تر سیوري لاندې داسې مغرض چلند کېده چې په ټولنه کې د تبعیض او تعصب دودونکې او بنسټیز کوونکې ده. هڅه مو وکړه ډېره د ښاغلی ربانی او نوموړي ته د ځینو نږدې کسانو غبرګون هم ولرو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. خو له دې وړاندې د افغان حکومت اجرایه ریاست په بهرنیو چارو وزارت کې د ښاغلی ربانی فعالیتونه د پام وړ بللي دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند مدني فعالانو د برېښنا ریاست دروازه وتړله. دوی ادعا لري چې د برېښنا ریاست مسؤلان د برق له ادرسه راټولېدونکو پیسو کې خیانت کوي. الیاس دایی په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د ښار پر عمومي سړک رنګه پر شونه هوار دي. پولیسو د لشکرګاه ښار د عمومي سړک پر دواړو خواوو لار تړلې ده او د برېښنا ریاست مخې ته چې د ښار اوسېدونکو او مدني فعالونو یې په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یوه وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برېښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلو واټ لوړ مصرف په غوسه کړي دي. سپین ږیری ګل آغا هم د دوی سره په دې اعتراضي خیمه کې ناست دی. دی د ځان سره یو بیل او یو د درخواستۍ کاغذ هم لري. ګل آغا وایي په کرایي کور کې اوسېږي. د ګوتو په شمار ګروپانو باندې د برېښنا ریاست 40,000 افغانۍ بیل ورکړی دی.
مخکې مخکنی بیل مې راغلی 350 افغانۍ، په دا بله دوره کې راته رالی 1,832 افغانۍ. ولې وراله مریضه مې ورته وکړه، درخواست مې وکړه چې ورکه زه کرایه نشینه سړی ورغلی په کرایه باندې. مخکنی بیل 350 راغلی، دا ولې 8,000 افغانۍ رالی؟ ول د غونډې چلولې دي، مال نه مې دي چلولې. برقي مو بوتي کیلو واټ مو کتي رام اوسې و مکتي وروره تقریبا 800 کتو کیلو واټ اضافه راپسل کړی. دا د دوی په خپل ثبوت دغه اسناد ثبوت را سره دي. ما ته وزر اته سودو چلويش تابل کزما بیر غلی دی وسته و اته افغانی د دوی د دفتر چې مرستلې
د برېښنا د ریاست پر مسولینو تور پورې کړ چې د خلکو څخه د مصارف په نوم راټولېدونکو پیسو کې اغلا کوي او دوی ته لوړې تعرفې ورکوي. دلته دوه نور قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل دوی میاشتې مخکې هم د ورته اعتراض پر مهال دوی ته د مسئلې د حل ډاډ ورکول سوی و، خو نتیجه معلومه نه شوه.
ریاست شرکت دی ولې که دوی غلا نه کوي، دغه زموږ پیسې چې هر څو دوی ته اخلي دا په حساب د واردات دولت کې تاول کې. دوی ولې ځان د شخصي اکاونټ خلاص کړ دي، په خپل شخصي اکاونټ کې جمع کوي، وروسته د غلا پیسې راباسي، اضافي روپۍ د واردات دولت په حساب انتاولې دي.
تجارت پر موږ شروع کړی دی ورور، موږ په موږ سره غاس تر دغه ارزانه تمامې، موږ سره قسم خدای چې خپل جنریټر چې خپل شخصي و چلو تر دغه ارزانه تمامې برق زموږ دی. دغه موږ تر پټالو پر موږ باندې دی وای موږ په څلور سنت موږ قرارداد کړی، نو زه ستاسو په قرارداد څه کار خدای زموږ خپل شخصي برق دی.
د برېښنا د لوړې تعرفې مسله کلونه کېږي چې نه حل پاتې ده. خلک وایي د کجکي برېښنا چې د هلمند د سیند په اوبو تولیدېږي په لوړ قیمت نه غواړي. مدني فعال عبدالولی پتیال او حاجی راز محمد راتول د برېښنا د ریاست دروازه به تر هغو بنده وي او دوی به خپل اعتراض ته دوام ورکوي چې د برق په تعرفه او د هر کیلو واټ برېښنا په قیمت کې کموالی راځي.
خپل غلا په خاطر باندې دوی دغه بیل ورکړی، تر هغه زمانې څو چې بلان نه ارزانه شوي د خیمه به ولاړ یم، دغه مشران ځوانان ټوله بدلې ورته ناست دي.
د خطایستو کار نور نشته، دغه خیمه به تر هغه ساعته ولاړ وي چې دلته موږ ډوډۍ هیڅوک ډوډۍ نه رارسېږي.
د هلمند برېښنا ریاست د لشکرګاه د اوسېدونکو مدني فعالانو ټول تورونه ردوي. د هلمند د برق رئیس انجینر وحیدالله ازادي راډیو ته وویل د تعرفې د کښته کولو مسله د دوی تر توان لوړ ده. دا کار یوازې برېښنا شرکت هم نشي کولای.
دا د برېښنا شرکت په صلاحیت کې نه ده، یعنی برېښنا شرکت خپل چې خلکو جوړ کړی دی، څلور وزیران دي چې آیاتي مدیره ورته وایي چې د آیاتي مدیره د مجلس په تایید دا بیا د یعنی تعرفه یا کښته کیږي، یا به د خلکو ته قناعت بخش جواب ورکوي چې موږ په دې خاطر د تعرفه تاسو ته یا کښته کوو یا نه کښته کوو.
د برېښنا شرکت د اصولو له مخې چې څومره برق مصرفېږي هغومره ګرانېږي او قیمت یې لوړ ځي. د هلمند برېښنا د 0-200 کیلو واټه په 2 افغانۍ، تر 200 کیلو واټه پورې په 5 افغانۍ او تر دې لوړې په 13 افغانۍ کېږي چې د موترزونو په خبره تر وارداتي برېښنا ګرانه تمامېږي. محمد الیاس تایی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. په زرګونو لبنانیانو پرون بیا د دغه هیواد په څو شارونو کې مظاهرې وکړې. دوی د اداري فساد په وړاندې د ژغ پورته کولو لپاره سړکونو ته راوتلي دي. د اکتوبر له 18مې د دغو مظاهرو په نتیجه کې د لبنان صدراعظم سعد حریري استعفا ورکړې، خو مظاهره چان وایي چې د پراخ اداري فساد په خاطر باید ټول سیاسي چارواکي له دندو لیرې سي. سپیولا ستانګزي په دې اړه راپور برابر کړی دی.
بیروت، سیدون، تایرا او د لبنان څو نور ښارونه پرون یو وار بیا د پراخو مظاهرو شاهد وو. پرونۍ مظاهرې داسې وخت وشوه چې لږ مخکې د لبنان د ولسمشر میشل اون په ملاتړ یوه ډله خلکو لاریون وکړ. په لبنان کې چې ګڼ مذهبه هیواد دی، شیعه او سنی مسلمانانو او عیسویانو په دې پراخو مظاهرو کې برخه اخیستې او وایي چې ټول موجوده مشران په فساد کې ډوب دي. پرون شپه د بیروت په مرکزي میدان کې مظاهره چیان سره غونډ شوي وو او شعارونه یې ورکول. ګڼې ښځې هم د مظاهرو له پیله تر دې دمه له سړیو سره ځای ولاړې دي. یوې مظاهره چی امینه همیه وویل د خپلو حقونو په خاطر له کوره راوتلې ده.
زه دې ته نه یم راغلی چې زړه مې غوښتل سیاسي مشرانو دې کار ته اړ ایسته یم. که هغوی موږ ته زموږ حقوق راکړي وای دلته نه راتلو. موږ د غوا، درملو او برېښنا ته ضرورت لرو. دا مو حق دی. د عامه خدماتو ادارې لوټ شوي. موږ خپل حقوق غواړو، بل څه نه.
یو بل خزا ابیر مراد چې له ترابلس د مظاهرو په خاطر بیروت تللې وه وویل بدلون د خلکو په لاس راوستل کیږي او خلک د همدې لپاره د مشرانو په وړاندې درېدلی دي. له تایره ښاره چې حزب الله ګوند پکې ډیر نفوذ لري هم ګڼو خلکو د بیروت مظاهرو ته ځانونه رسولي وو. حزب الله چې ګڼ غړي یې د حکومت وزیران او چارواکي دي له خپلو پلویانو غوښتي چې په مظاهرو کې برخه وانخلي. سیدونه او ترابلس هم چې سنی مسلمانان پکې میش دي د سختو مظاهرو شاهد وو او خلکو د چارواکو په ګوښه کېدو ټینګار کاوه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سره له نن څخه به خپله قونسلګري تړي او معلومه نه ده چې کله به بیا پرانیستل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. د دوی لوبه د هند په لکنو میدان کې پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وسلولو غلاو د یوې شبکې مشر نیولی دی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او د امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل د پیښې 40مه کلیزه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړه کولو لپاره به فدرال بودیجه بند کړي. او د فرانسې په شمال کې د یو بس د نسکورېدو پیښې کې پرون 30 کسان ټپیان شوي دي.
دا ژوند رنگونه
سلام استاسینم څه دی او څه کاروبار کوي؟
جمانوم رحمان دا د احمد ابا ولسوالی او د مرکز گردیز کې کاروبار کوم. زه خپل د موبایل کاروبار کوم، یعنی انجینر یم، مستری یم، موبایل جوړم، ترمیم کار کوم.
هغه نوی ماډل ټلیفون چې راوځي هغه جوړول شي؟
هو هغه جوړول شي. موږ
دغه کاروبار د چیرته زده کړی؟
ما خو دا کاروبار په پاکستان کې زده کړی، پېښور کې بلور پلازا کې هلته مې زده کړی او دلته الحمدلله کاروبار مې روان ده. خو یو کال په پاکستان کې تیر کړو، دور کال کېږي مرکز گردیز کې کار کوم. نو اوس په هر کنوې موبایل راسي ماته مشکل نه په خټول خلکو ته چونه.
دا سه ورځم راغله ده چې یو ټلیفون چې به خزيات به خراب وي چانه شو جوړولای ته جوړ کړی وي.
او بلې وری نو جوړ کړم، دغه خپل ماشينونه لرو، هغه ماشينونه م کار اخلو خپل ذهن باندې.
الله دې ورسته باندې کسان ته پیغام څه وي چې هغه لا تر اوسه پوری کاروبار نه دی پیل کړی یا یو هنر نه دی زده.
نه ما هغه ځوانانو ته دا پیغام ده چې خپل کاروزګار زده کی او خپل ځان مصرف کی او کسب ته هڅو کی او ځان مصرف کی او مصرفیات باید ځان ته پیدا کی. همدا سیونه ګرځي. ما خپل زیوز کور می په افغانستان دلته او پاکستان شاګردی لپاره لاړم. الحمدلله کار می زده کړی ده، ځان می مصرف کړی ده او کوم اغه نظر مشکلات هغه ځوانان چې همدا سی ګرځي باید ځان مصرف کی، هڅو کی، ځان ته یو کاروبار پیدا کی.
مننه.
ګڼو اوریدونکو سمسونه راستولی دي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي د پاکستان کې هغه وخت سوله راتلای سي چې طالبان او حکومت وربند وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه باید امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې درول سوي خبرې له سره پیل کړي. قیام الدین مبارز لیکلي د افغان حکومت او وسلولو طالبانو هیله کوم چې د جنگ څخه خلاص واخلي او سوله وکړي. خپلواک صافي د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ لیکلي طالبانو په علیشنګ ولسوالۍ کې د نجونو تقریبا ټول ښوونځي تړلي دي. د پکتیا له سمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر د کونړ ولایت پانتون ماسلانو ته د تیر کال د اتو میاشتو بدل اعشه تر دې د منه د ورکول سوي او ماسلان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عبدالوحید مدقق له لوګر نه لیکلي په لوګر کې خلکو سږ کال خپل انګور د کم قیمت له کبله ممیزو ته واچول خو د ممیزو قیمت هم کم دی. او نقیب الله حسنزی له کندهار نه لیکلي درملو کمپنۍ باید د شفاف رایو شمیر څرګند کړي او د ولس سره پایلې شریک کړي چې د خلکو هیله دوی ته پاتې ده. We'll be right back.